بریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې څلور بجې شوې تاسې آزادي رادیو اوري زه اسمت ساروانیم په دې خپرونه کې به له تاسو سره یم خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس ریکارد څرګندوي چې طالبان باید د جنو پر وخت د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي هغه دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې کړې ده اروپایي ټولنې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر وویل له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان دیني او بشري حق بولي په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي یو سلو و دیرش افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي د کراچۍ له مرکزي محبسه خوشي شوي او ژر به د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته ولېږل شي تېره اونۍ هم د کراچۍ له زندانه یو سلو اویا تنه افغانان خوشي او افغانستان ته واستول شول په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزی کاکړ ویلي وو لا هم د کراچۍ په محبس کې کابو شپږ سوه افغان بندیان شته دي پاکستان هغه افغانان نیسی چې د سفر قانوني اسناد ونه لري په وروستیو ورځو کې په پاکستان کې یو شمېر افغانانو شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشتري د اسنادو لرلو سره سره پاکستانی پولیس نیسی د پاکستان مرکزی بانک وايي په وروستیو وو میاشتو کې له دغه هیواد څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې څه باندې لس زیات شوي دي د پاکستان سټیټ بانک یا مرکزی بانک نن په یاده موده کې افغانستان ته د صادراتو د اندازې په اړه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 2022م له جولای څخه د 2023م تر جنوري پورې د څه باندې 215 میلیون ډالرو صادرات کړي دي د پاکستان د مرکزی بانک په راپور کې له افغانستان او پاکستان ته د صادراتو یادونه نه ده شوې په وروستیو ورځو کې د تورخم بندر د بندیدو له کبله د دوه هیوادونو ترمنځ په سوداګری راکړه ورکړه کې خنډ رامنځته شو او سوداګرو ته مالی تاوانونه واړول په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو د راپورونو له مخې د ایران د سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینې په دوهمه برخه کې په یو یولس پولیس ودانۍ کې تاسیس شوی دی د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤول محمد صادق قناتزاده رسنیو ته ویلي چې ورده مخه تر څلوېښتو ایراني شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا ښودلې ده تبه ده چې په دې مرکز کې د ایراني توکو لسګونه مغازې او شرکتونه کار پیل کړي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت له ایران او روسیې سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره چمتووالی ښودلی دی یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولړزاوه د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 15 کیلومتره کې ترمزکی 101 کیلومتره لاندې و د تاجکستان د بیړنیو شرایطو کمیټې ویلي چې د زلزلې دغه هیواد د بدخشان سیمه هم لړزولې ده د افغانستان د مارشل آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ دا د یو اف سی په معتبر سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه و د بشارت او دامون بلشکشیر لوبه بیګار د امریکا په لاس ویګاس ښار کې وشوه All three judges score this contest 29-28 بشارت په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر امریکایي لوبغاړي دامون بلک شیر ته ماته ورکړه بشارت هر دې دمل لس لوبې کړي چې ټولې ګټلې دي په فرید بشارت سربیره د هغه ورور جاوید بشارت هم څو واره په یو اف سی کې لوبېدلې او تر دې دمه په څوارلس لوبو کې بیل دي چې ماته وخوري بریالی شوی دی د ترکیه او سوریه د مرګونی زلزلې تازه شمیرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یو میاشت پخوا وشوه تر 1500 ډیر کسان مړه شوي دي د ترکیه د کورونو چارو وزیر سلیمان صلوات پرون شنبه وویل تر اوسه پوری په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 15,900 تنو ته رسیدلی دی د ښاغلي صلوات په وینا په دې کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې وروسته یې په روغتونونو کې ساه پرې کړې ده د ترکیه د کورونو چارو وزیر وایي په مړو شویو کسانو کې 4,216 تنه سوري کډوال هم شامل دي دغه ترک چارواکي دا هم وویل چې 1,602,500 تنه چې کورونه یې زلزلې نړولي په خیمو کې اوسي او 2,100,000
پنځه څلوېښت زره تنه نورو ښارونو ته لیږدېدلي دي. مخکې په سوریا کې د دې زلزلې له کبله د مړو شویو شمېر پنځه زره اته سوه تنه اعلان شوی و. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالب مشرانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي
اصلا داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي.
په کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی دی.
اوس دپاره تقریبا دېرش تنه تولید لرو او په برق سمسې زموږ تولید بشپېته تنه.
په خوست کې ډیرو بې لایسنس موټر چلوونکو د لایسنس اخیستو ته مخه کړې ده.
د ټکرونو او پیښو مخنیوی کېږي، خو دې خاطر مې مقصد نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
او د دې ورزګانې مېرمنې له ارمانونو مو هم خبرو چې وایي
اوس منه یو شی موږ زده ولی یو شی مو کولی، اوس به موږ هم یو معاش اخیستلی، یو کوټه به مې یو ګټه وټه راوړلی.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې یو جګپوري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د اروپای ټولنې شارزدافیر رافیلا یودی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او کار د موضوع ترڅنګ د تلپاتې ثبات لپاره د ملي ډیالوګ په پیل ټینګار کړی دی. جزئیات ته امید ظاهر مل پراپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا د واک په انحصار نیوکه کړې ویلي دي. د افغانستان تیر حکومت هم دې انحصار ونړاوه. هغه دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتنه کې کړې. د مولوي عبدالکبیر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې په دې لیدنه کې چې د اروپایي ټولنې شارزدافیر رافیلا یودی چې هم پکې ګډون کړی و توماس نیکلاسن ویلي طالبان دې له حکومت څخه بهر د متخصصو او با تجربه افغانانو سلا مشورې هم واوري. توماس نیکلاسن هم دا ډول د نجونو په زده کړو د ټینګار ترڅنګ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. دا له نږدې پنځو میاشتو وروسته له طالب چارواکو سره د توماس نیکلاسن لیدنه ده چې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب یې پکې ټینګار کړی دی. نوموړي د روان میلادي کال په می میاشت کې هم له طالب چارواکو سره د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خصوصو د نقش شویو حقونو او پردوی د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې چې ښکاره یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم دا ډول له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم تاکید کړی او تر خوا یې د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر لیکي په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر هم ویلي له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان دیني او بشري حق بولي. خو پر طالبانو نیوکه کېږي چې له ژمنو سره سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. تر خوای د حکومت ټولې لوړې چوکۍ د خپلو کسانو ترمنځ ویشلې او په ټیټه کچه هم ډیر شمیر پخوانی کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې د خپلې ډلې کسان ګمارلي دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان خپل اوسنی رژیم هم شمول ګڼي. هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او خپله د افغان سیاسونو او افغانانو لخوا پرې نیوکه شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر هم په یو ټویټ کې لیکلي کرزي سره د مرکزي ولایتونو د یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانیستو او دندو ته د ښځو د بیرته ګرځېدو غوښتنه شوې. خبر پاڼه زیاتوي دې لیدنه کې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات لپاره د ملي ډیالوګ په پیل هم ټینګار شوی دی. له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم داده چې په واک کې د ټولو افغانانو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي او د دې کار لپاره اړینه ده چې د افغانانو ترمنځ په ملي کچه خبرې پیل شي. خو طالبانو تر اوسه د دې ډول خبرو د پیل لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طالب چارواکو ته ویلي چې دوی له افغانانو سره د مرستو دوام ته ژمن دي، خو ټول افغانان د تعلیم برابر حق لري چې باید ورکړل شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافۍ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو ګوته په شمېر ورسې پاتې دي، نو آیا هیلې شته چې طالبان دې نجونو ته شوانځي ته د تګ اجازه ورکړي؟
په داسې وضعیت کې چې نن ورځ موږ قرار لرو ګورو، اصلا داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي، ځکه دوی یو کال مخکې ژمنه کړې وه چې موږ زر تر زر مکتبونه خلاصوو، مګر په خپل خبرې باندې عمل ونه کړه. که بهرني هیوادونه دوی باندې فشار راوړي، که دوی واقعا غواړي د افغان خلکو سره، افغان میرمن او نجونو حمایت وکړي، خدمت وکړي، باید از دوی جدي عملي وکړي، طالبانو باندې فشار راوړي. تقریبا دوه کاله مکمل سو، یو نسل تعلیم تربیه نه پاتې سو، دا سونه خسارمند یو هیواد لپاره. نا امید نه یو، بیا هم وضعیت هم داسې موږ ته هغه کوي چې موږ کولی نسو امارات باندې باور وکړو چې دوی واقعا غواړي چې نجونو مکتب ته ولاړ سي او خپل زده کړه ته ادامه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي دي او پرسمیت پیژندل شي. دې ته په کتو چې افغانان په خپل هیواد کې تر اوسه د خپلو لومړنیو حقونو ته د لاسرسي حق نه لري، تعلیم او تحصیل حق له دوی نه اخیستل شوی دی، تاسو فکر کوئ چې طالبان د یو بشپړ حکومت او رسمي حکومت په توګه د منلو وړ دي نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه باید دوی پرسمیت پیژني، او دا پرسمیت پیژندل په خپل افغانانو ته څونه د نلو وړ مسله ده؟
افغانان مستحق دي چې دوی حق ورکړي سي، یوازې دغه نه ده چې دوی یوازې د داعش او تروریست دوی سره مبارزه وکړي، او دوی ژمنه وکړي چې موږ وو د افغانستان کول نیسي نور هیوادونه ته یو خطر وسي. کله چې د افغانستان دغه ولس حق ونه لري تحصیل وکړي، کار وکړي، نو دا خپل یو ډېره خطرناک هغه دي چې هغوی مخته ایسي فرار کوي او نیمایي ځوانان ځي داعش ته پناه وړي، همداسې ډېره ستونزه پیدا کېږي. او دا اصلا زما په نظر اړتیا نهشته چې بهرنیو هیوادونه دوی ته وایي ښوونځي دا شیان خلاص کړي، ځکه دوی خپله مسلمان دي، خپل مسلمان وایي کنه. په قرآن عظیم شان کې حسن مخکره ویلي د آیت سته چې تعلیم تربیه ښځینه او نارینه ته فرض ده، او دا ضرور نه ده چې دوی د خارجیانو په خبرې باندې وکړي چې و موږ مکتبونه خلاصوو. دوی باید خپله خلاص کړي، دا زموږ خپل حق ده، باید دوی زموږ حق راکړي. که په زور سي هر قوم سي موږ خپل حق غواړو، او که یوازې د تروریست او داعش د شان خبرې وسي، زما په نظر هیڅ کوم اغیزه نه کوي، او دوی په دغه خبرې باندې دوی په رسمیت وپیژندل سي.
موږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پیله پورې ډیر وخت نه لرو، کله بهرني فشار او بهرنیو مسایلو تیر شو، آیا داسې کوم داخلي میکانیزم شته چې دې ته لار هواره کړي تر څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې د افغانانو د لومړنی حق چې تعلیم او تحصیل دی باید ورکړي شي، او افغانان د دې مستحق دي؟
موږ غواړو یو سمه میکانیزم جوړ کړو، باید موږ یو جرګه ونیسو په هغه کې ټول اقوام قشر باید ګډون وکړي. یو څو میاشتې مخکې یو جرګه دوی نیولې وه چې ټول طالبان وو، ټول نارینه وو، اصلا ښځین پکې ګډون کړی نه وو. نو څنګه موږ پوه شو چې دوی څنګه تصمیم نیولی زموږ په حق او د نجونو، د افغانستان د نجونو په حق؟ زه په دغه حیران یم، تاسو د خپل هیواد ښځو نجونو سره چې مسلمان دي خبرې کول نسي او غوږ نسي دوی خبرې، او تاسو غواړي چې نور هیوادونو سره که ښځینه نارینه دي هغوی سره کښېني خبرې کوي؟ دا په کوم قانون او شریعت کې شته؟ دوی ته هر شی حلال ده، او چې د افغانستان خپله افغان ښځینه ده هغوی ته حرامه ده. زه باندې ګورم، ګرځم، واقعا ټول خلک همداسې هغوی اصلا راضي نه ده د حکومت نه، فسادي لږ ده، هغوی فشار لاندې ده، ځکه د دوی حق اخیستل کې اخیستل شوی ده. موږ کولی نسو په خپل هیواد کې سمه کراره ژوند وکړو، مکتب ته ولاړ سو، نو څنګه موږ ښه ژوند ولرو او د دوی نه ښه توقع ولرو؟
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په خوست کې په ورسیو کې ډیرو کسانو د موټر چلولو لپاره لایسنس اخیستو ته مخه کړې ده. د دې ولایت د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس اخیستونکو لپاره څوارلس ورځې عملي او نظري زده کړې ورکول کیږي، او وروسته بیا ورڅخه آزموینه اخیستل کیږي. ویل کیږي چې په خوست کې ډیری موټر چلوونکي لایسنس نه لري، او کله چې یوه ترافیکي پیشه رامنځته شي هغه وخت د لایسنس اړتیا مهمه شي. په دې اړه د نجیب الله خیل راپور واورئ.
مسؤولین وای په دې ورستیو کې د موټر چلونې لپاره لایسنس اخیستلو ته د مراجعینو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. سره له دې چې په خوست کې د زرګونو موټر چلونکو له منځه د ګوتې په شمار کسان لایسنسونه لري، خو د دې صنعت اړتیا هغه وخت ډیریږي چې ترافیکي پیښه رامنځته شي او د ډریور لایسنس ته اړتیا پیدا شي. د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قادر زمان چې دوه اونۍ د ډریورۍ عملي او نظري زده کړې کړي، ازادۍ راډیو ته وویل
لایسنس مهم دی چې دلته موږ ساسو واخلو. که فکر وکړئ په خارج کې چې کوم ډریور لایسنس نه لري هغه ډریوري نشي کولای، او په افغانستان کې بس وړي کې ماشوم یې راوځي ښار ته د موټر داخلوي، او کله چې ټکر وکړي بیا درته وایي چې زه په مشکل کې یم، او پلار یې درته وایي چې زه غریب یم، خو نه ته ولې په کوچني باندې ډریوري کوې. د اوسني نظام نه هم دا هیله ده چې لایسنس جبري کړي.
ویل کېږي ډېری ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي اصولو سره د هغوی د نابلدوالي له کبله رامنځته کېږي. یو بل تن لایسنس اخیستونکی امین وایي
څوارلس ورځې مې درس وایم، شکر الحمدلله ښه ښکلی درس یې روکړی، انشاءالله چې مېږ پار څه پوه شوې غلط وتل ننه وتل ښار ته انشاءالله د مکمله پاتر ته ولګېده. بل لسانو یې دې پر صحیح دی چې په لار کې یخ وي داسې خراب جمپینه وي، ته مکمله پته لګېږي چې مخکې مشکل شته، باید ځون کنټرول کې نه په دسپیر لاس ورځې کې انشاءالله چې موږ ډېر څه لسته روړل ډېر څه زده کړل انشاءالله.
لایسنس اخیستونکی مجیب وایي په دې سره په ښار کې د ټرافیکو بهیر منظمه بڼه خپلوي او ورسره د پیښو مخنیوی کیږي.
لایسنس نه یوازې دا چې مثال د اجازې په معنا ده، فرض مثال یو کس ځي ښار ته ځي کنه، فرض مثال لکه د ښاري تنظیم منصر ځي د ټکرونو او پیښو مخنیوی کیږي. په دې خاطر مې مقصد مخکې له مخکې چې مقصد یو څوک د پیښ سره مخکې مخ شي کنه، نو کوشش مې وکړه چې لایسنس واخلم.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله د لایسنس اخیستلو مراجعین ډېر شوي او دوی هڅه کوي دا ټوله پروسه قانونمنده پرمخ ولاړه شي تر څو د موټر چلونې لایسنسونه په واقعي معنا مستحقینو ته ورسیږي. د خوست ترافیکو مدیر مولوي خیالي خان وایي
فعلا ترتیب چې سابقه د جمهوریت نه موږ ته پاتې شوی ده چې د هغې په وخت کې 15 ورځې کورس و، کله چې هغه کورس دغه ملګري سر ته ورسوي د هغې نه بعد موږ دلته بیا نظري او عملي امتحان ته نه وخلو، کله چې په دې کې کامیاب شي هغه سړي ته لایسنس ورکولای کیږي، او که چېرته ناکام شو نو دوباره بیا موږ دته هدایات کو چې ته بیرته د خپله فرصه بیا په سر ورسوه او بیا موږ ترسه چې لایسنس درکړو.
سره له دې چې په افغانستان کې ټولې ترافیکي پیښې او له دې کبله رامنځته کېدونکي مرګ ژوبله نه ثبتېږي، خو بیا هم د افغانستان د ترافیکو اداره د خپلو ارقامو پر بنسټ د روان مریض کال په اولو لسو میاشتو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 900 کسان ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی دی. د کندهار په صنعتي پارک کې دا مهال د وسپنې ویلې کولو 15 فابریکې فعال دي چې میلیونونه ډالر پانګونه ورباندې شوې ده او هر ورځ لسګونه ټنه ګول سیخ تولیدوي. د دې فابریکو مسؤلان وایي تولیداتو یې له بهره په تعمیراتي چارو کې د کاریدونکي سیخ د واردېدو مخه نیولې ده، خو لا هم د برېښنا کمښت په وړاندې یوه ستره ننګونه ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په ختیز شورندام صنعتي پارک کې د وسپنې ویلې کولو او ورڅخه د ګولسیخ د تولید کارځای دی. دلته له کار لویدلې وسپنه له راټولېدو وروسته د ویلې کېدو لپاره چمتو کیږي. د دغې لوی کارخونې مشر شمس الله وایي د 10 میلیونه ډالر په ارزښت یې پانګونه کړې او د ورځې 10 ټنه سیخ تولیدوي. نوموړی وایي تولید سوی سیخ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي او په دې سره له بهره د واردېدونکي تعمیراتي سیخ مخه نیولې ده، خو د برېښنا کمښت لا هم په وړاندې ستر خنډ دی.
موږ خام اوسپنه چې د زړې اوسپنې د بازار ته راټولو او د دې څخه بیا سیخ ګولو انګلارنګ دا شان ټولو او د خام مواد مشکلات نه لرو، صرف او صرف ډیر مشکلات د برېښنا دي او انګلارنګ سیخ ګول د افغانستان ټولو ولایتو ته ځي، خصوصا کابل، مزار، هرات ټول ته ځي. د اوس لپاره تقریبا 10 ټنه تولید لرو او که برق سم سي زموږ تولید به 10 ټنه سي. او بهرنی توکی چې دی لکه انګلارنګ وسخګول دا اوس خاص نه راځي.
د وسپنی ویل کولو په دغه کارځای کې د محل 250 کسان کار کوي. د دغه کارخونی کارکونکو وایي د تیر خلاف اوس د فابریکې ټول چاري خپل افغانان مختوري. کارکونکو د وزګارتیا لمنځوړلو لپاره د دا ډول نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه کوي. پای نیوخ کی د کندهار صنایع او معدن خونی مسولان وای د محل په دغه ولایت کې 15 د وسپنی ویل کولو فابریکې ست چې ټوله ګول سیخ تولیدوي. د دې خونی مشر سید سرور امانی وای د پخوا په پرتلا کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی او د هیواد ټول ولایتونو تاسول کیږي، خو کچيري د صنعتکارانو د برېښنا ستونزه حل سي دغه تولید به نور هم زیات سي.
په ایران کې نن هم د نجونو په لسګونو ښوونځیو د غازونو د کارونې بریدونه شوي دي. په تیرو ورځو کې سلګون نجونې د دغو غازي حملو له امله په بد وضعیت کې روغتونونو ته وړل شوي او لږ تر لږه یوه نجلۍ پرون مړه شوه. د دې موضوع د تفصیل لپاره صفي الله ستانکزی را سره په سټوډیو کې لږ د بواورو.
نن د لکتر لگا 15 خارونو څخه د انجونو د خوندزیو باندې د زارجونو غازونو د کارولو راپورونه ورکړل شوې دي چې لامل سلګونه انجونی مسمومی شوې دي او روغتونونو ته انتقال شوې. په دغو خارونو کې تهران، مشهد، اصفهان او ګڼ نور لوی خارونه د ایران په جنوب او شمال کې بندر عباس او ګڼ نور خارونو کې انجونی مسمومی شوې دي. په ځینو خارونو کې یو یا دوه پنځونو کې ان 15 خوندزی هم تر برید لاندې راغلي دي. د حکومت چارواکي وایي چې د دغو زهرجنو غازونو د استعمال عاملین تر اوسه نه دي نیولي، خو خلک بیا حکومت تورنوي چې په خپله په دغه کار کې لاس لري. خصوصا د دغو مسموم شوو نجونو والدین غوسه دي. د دې سره دا ویره هم شته چې په ایران کې رژیم په یو ډول باندې غواړي چې د نجونو د خوندزیو مخه ونیسي او داسې اندېښنې شته چې ګواکې غواړي چې نجونې تعطیل کړي ښوونځي. د ځینو راپورونو له مخې د بېلګې په توګه د تهران یو ښوونځی راغلی چې اسلام شهر کې دی او د تهران په جنوب کې چې له 600 نجونو څخه یوازې 10 نجونې نن ښوونځي ته ورغلې وي. بله ستونزه دا ده چې په هغو ښوونځیو کې چې ګاز کارول شوی یا نجونې مسمومي شوي دي او هغه مسمومي شوي نجونې روغتون ته وړل شوي دي، د میندې او پلرونه ورغلي، مګر د ښوونځي مدیران او نور امنیتي کسان نه پرېږدي نجونې چې له ښوونځیو راووځي. د ایران د معارف وزیر نن ویلي دي چې د ښوونځیو د دوام په اړه باندې دوی په یو پالیسي باندې کار کوي.
راهبرد تداوم فعالیت مدارس است که
د ښوونځیو د مختورلو یا تداوم تګلاره چې کار پرې کوو او موږ د والدینو اندېښنه درکوو او خپل هم اندېښمن یو. اخوا په تهران کې پرون لزګونه کسانو میندو پلرونو مظاهره وکړله او په ایران او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو یا د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د رژیم چلند وغانده. مظاهرچیان او د ایران د رژیم منتقدین وایي چې لکه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د ایران رژیم هم له دوی زده کړه کوي او غواړي په یو ډول نه یو ډول لنجونو غاچ واخلي. البته په ایران کې مظاهرې له درېو میاشتو راهیسې پیل شوي دي او اکثره ګډونوال د پوهنتونونو نجونې او هلکان دي او په دې وروستیو کې د ښوونځیو د لیسو دورې نجونې هم په مظاهرو کې ګډون لري، خو حکومت دغه مظاهرې په یو نه یو ډول باندې ځپي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې به لومړی احمد شیبر او وروچ نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د وی افغاني د ژوند کې سره خسته ده. دا د 14 کلنه و چې پلار په ولور ورکړه. پلار په مخدر موادو روشته و. دا میرمنه وایي چې د واده له لومړۍ ورځې پر دې فکر کاوه چې څرنګه به د میړه کور پرېږدي. آخر دا له دې کوره ولاړه، طلاق یې واخیست او له بل چا سره یې واده وکړ. ورځپاڼه لیکي چې دا میرمن اوس د طالبانو په واکمنۍ کې بیا په تیښته ده، ځکه چې د زنا په تور ممکن زنداني شي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي چې دا میرمن د افغانستان د لویدیځ ده چې د جمهوریت په وخت کې د دې لپاره طلاق اخیستی و چې میړه یې وهي او میړه یې محکمې ته نه و ورخلی، چې د طالبانو په حساب د دې طلاق باطله دی او د دې دوهم واده هم سم نه دی. ورځپاڼه د یو شمېر پخوانیو قاضیانو او وکیلانو په وینا لیکي چې په زرګونو داسې افغان میرمنې شته چې د تیر حکومت پر مهال یې داسې طلاق اخیستی دی چې میړونه یې په محکمو کې حاضر نه و، او اوس دا میرمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. واشنگتن پوست د پخوانیو قاضیانو او څارنوالانو په وینا څرګندوي چې د تیر نظام پر مهال د هغو میرمنو د طلاق غوښتنه منل شوې ده چې د خپلو میړونو له زور زیاتي او ظلمه به یې کور پرې ایښی و یا به یې میړونه په مخدر موادو اخته و. ورځپاڼه لیکي په 2020 کال کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ را وروسته د طلاق واک د نارینه وو په لاس کې شوی دی، خصوصا د هغو نارینه وو په لاس کې پرېوتی دی چې له طالبانو سره نږدې روابط لري. د طالبانو له بیا واکمنۍ را په دې خوا د لویدیځ د یوې بلې خپرونې پیپلز ډسپاچ په وینا په سلګونو زره افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د دې خپرونې په باور د متحده ایالاتونو بندیزونه، د سوداګرۍ په چارو کې خنډونه او په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو د شکیلتیا د کمیدو له امله له دریو دوی افغان کورنۍ د لومړنیو خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ شوي دي. پیپلز ډسپاچ وړاندې د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اټکل له مخې چې په خپل تازه راپور کې یې کړی دی لیکي د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په زراعتي، ملکي خدماتو او رغاونې برخو کې ډیرو خلکو کارونه له لاسه ورکړي دي چې شمېر یې شاوخوا 2 لک ته رسیږي. د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل نوي راپور کې د پروسس کال له جولای تر دسمبر پورې مودران غشتي ده. ایوننګ ستاندرد بریتانیایي خبرونه بیا د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځانو سره کار کړی دی. د دې خبرونې په باور لا هم په افغانستان کې نږدې 1000 تنه داسې افغانان پاتې دي چې له بریتانیایي پوځانو سره همکاري کړې ده او باید بریتانیا ته انتقال شي. بریتانیا د 2020 کال په اپریل میاشت کې یو پروګرام جوړ کړ چې هدف یې دا و چې هغه کسان چې په افغانستان کې د دغه هیواد له پوځانو سره همکاري کړې ده بریتانیا ته ولېږدوي. د دې پروګرام له مخې په سلګونو زره کسان بریتانیا ته انتقال شوي دي چې د څه باندې 500 زره کسانو دوسیې لا هم نه دي حل شوي.
په اورزګان ولایت کې هغه شزی د کورنۍ د قیوداتو کلتوریستو او پسیمه کې د نجونو د شونځو د نشټوالي لکبله چې به ذکر پاتې شوی دی او وس شکایت لري چې د کورنۍ د نفقې مسؤلیت هم ورلغړی دی او لدې کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وس په دې خوښینی شي چې طالبانو د نجونو پر مخ شونځي تړلی او غوښتنه کوي چې باید شونځي خلاص شي. نور حل په دې راپور کې
دا ژغ د یوې ارمنجینې او بې وصفې غلې دي چې د ژوند خواږه یې د وخت دیکتاتورو واکمنانو او د سیمې کلتوري محدودیتونو ترې اخیستی دي. د بې شمېره ارمانونو سره دا ځوانه پیغله له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې له خټو جوړ په 4 دیوالونو کې د دنیا له بې شمېره نعمتونو څخه لرې ساتل سوې. دا کاملا نومیږي، 90 کاله عمر لري، د 4 ماشومانو مور ده. د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال د یو مین چاودنې قرباني سوی. ګیته چې اوس د کورنۍ د پالنې مسؤلیت ورلغاړی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. دا د دې ستونزو غټ لامل د وخت دیکتاتور واکمنان، د سیمې کلتوري ستونزې او خپله کورنۍ یادوي. دا وایي که د وخت واکمنانو ښوونځي ته پرې ایښی وای او زده کړې کړې وای، نن ورځ به یې چاته په ځوانه ځواني د خیرات لاس نه غځولی.
جان موږ مسو زرو خدا غار مان پاتې چې وس معنا یو شی مرز دا ولا یو شی مو کولای وس به مرم یو ما شخص له یو کوټه به یو ګټه وټه راولای نو وس سره د چاو چا خبره د خوندان مون دغه سی یو زده کړ پات سمون دغه سی زده کړ پات سن وس مر ارمان دا دی چې خدای دی وکړي چې شوس تو کو کار کوي د اولادونو خو به مو یو شی زده کی هغه خو به یو د اینګې د پاره یو شی وکړي موږ هغه دغه سی پات سلو له کاراند چې ګر نو یو سی زده کړل نو یو خوا وکړل بلان دی د ډاکټر تمیدان کنه یې د ډاکټر تمیدان ک چې وس مر یو سی زده ولای مر به مې زې په ځې په مناستي ولې معنا نو زموږ ارمان دا دی چې اوس په دې وخت کې شروع وکړو کوم څه چې زموږ اولادونه راینده لپاره یو شي
د ایوازي کاملا نه د چې زړې د وخت له واقمنانو او د سیمې د خلکو څخه د ګلو ډاک دی بلکې په ورزګان ولایت کې په لکونه شې نورې هم همداسې په تور تیار کې د څلورو دیوالونو تر شا نه خبره ساتل سوي دي او اوس هم ژوند کوي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې به رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن ویلي چې طالبان باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي 128 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي د کراچۍ له مرکزي محبسه خوشي شوي او ژربه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان مرکزی بانک وایي په وروستیو و میاشتو کې له دغه هیواد څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې څه باندې لس زیات شوي دي. په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو. د راپورونو له مخې د ایران دا سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینې په دوهمه برخه کې په یوې یولس پولیسي ودانۍ کې تاسیس شو. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولرزاو. د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 25 کیلومتري کې تر مځکې 101 کیلومتره لاندې و. د افغانستان د مارشل آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ. دا د یو اف سی په معتبره سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه وه. او د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې تازه شمېرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یوه میاشت پخوا وشوه تر 15,000 ډېر کسان مړه شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو او د زینو وکیلانو او سناتورانو دی کور ودانوي چې د افغانانو لپاره خپل غږ په دې سره پاسه نیم کال کې تل پورته کړی چې د امریکا متحده ایالاتو باید د افغانستان خلک یوازې نه وي پریکي. او دا یو ستر حقیقت ده. موږ افغانان خوشحاله چې موږ هیواد آزاد مستقل اوسېږي، خو کله چې شل کنه دلته ډېر افغانانو وژل سول د امریکا متحده ایالاتو باید د دوه تړون په ډېره ښه توګه سرته رسولی وای او دلته یو ټول ګډونه حکومت وای. نن ورځ به افغانان له دغسې فقر او بدبختیو سره مخامخ نه وای.
عام امریکایان یا
دا مرکبه په راتلونکو خبرونو کې له ازادي راډیو واوري. خو اوس هم د ازادي راډیو د میلمه ځانګړې مرکه.
د ازادي میلمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ستو عمر دا په تراته نشته. خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم هملته تیره کړې ده. هملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځی مې په میرویس خونځی چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای و الته لوستو تغین وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. الته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او پوهنتون مو چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د خونځي لمړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم، نو ماته ځای په ځای بورس راغی د جرمني لپاره، نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنیو چارو وزارت، البته د جرمني د باندنیو چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره، نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده، نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی، ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوو چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی، نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه، نو ځان راته داسې محسوس کړه شو، نو پته مې ځان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمني ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هېڅ افغانستان ته لاړ نه شم، هغه جرمني ته چې زه په 1940 کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایسي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ، نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو، ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي، د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنې دا چې هلته د سر نه نیولو تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې لپاره به زه چرت کې شم، خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېدې، که زه تکلیف آته د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي، داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو مغه 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دغه وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دغه کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. دا هغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او که نه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکته افغانستان، ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان میولی، ماغه بیوزگی و، ماغه دا چه کمزی که یو سرک بطیر شوی وی، خو نور چه میو کتر بزگران چه خوشایان با پا دیوالو بانی تپل شوی و، ماغه بیوزل جوان با.
کل چه یو چوک لدی رو کلون و روست خپل حیوات تزی، یو دول احساس وی بر سره، عجیب احساس وی، پا دی ارتباط میل چه احساس مسنگو؟
نو تران صاحب، او څرګند ده چې هیواد سړی باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري، دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی یا بهرنی دی، نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یا بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کوي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاروان صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي، نو هغه خو هیریږي د انسان نه. بل دا یو مخ یې دا وه چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هېڅ کومه ډکشنري نه وه. حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پتهیل وه، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم، نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرسته ډیپلوم واخیسته، نو ځان سره مې وپتل زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو، بیا مې هغه وختو کې په رښتیا په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کښلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چا په راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحی مثالونه دي، دی کې حتی متلونه دي، دی کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالې ولې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال تر 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپه راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ پرې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمت یې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېده. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ما ته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندسفادینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه ما ته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ما ته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدی شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې بیا ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي مونږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره چې زه عموما له دا ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډېر موږ متخصص خلک لرو خو هغه بیا په ژبه نه پوهېږي، او ډېر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډېره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډېر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیان ورته وی هاوزات یعنی کورنی ډاکټر پیسې کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې مانا چې ما باندې دومره ډېر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډېر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساترې معنا درلودله د خوشحالۍ معنا یې ما ته درلودله هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره البته د مراکو د لارې یعنې 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت کله 2 ساعته کله اونۍ میاشت هونډه میاشت هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1-1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي راپېښه شوه او فعلا زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم. اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کومه بل آرزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم چارمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي. یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم. خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به یې دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم. خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د پولیس په اختیار کې کېدم.
ډېره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست؟
چاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي. نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه. د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان را کې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطر به زما تر اوسه پورې تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه بی ده او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې و او دی، کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته. ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بېوزلي وي اقتصادي دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شیانه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وویست چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښه یي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو وارې شوي دي. یو قسم مې داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ. بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې و هغوی خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته هم غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه یې شوی. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ولې منکی دی. خو اخر دی ول صبر کوم دغه اوس یو څو شپې وروسته یو زمانه وخت ډاکټر ملک سه یو رنځور په کوټه کې دی چې وته بیا تاته به کو خو یې سم ده نو دای به کېناسته بیا رنځور چې وته دی نو وروسته دته یې راکو اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اوریده
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.